السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلی پایل په خبرونو کو. د بشري حقوقو سباندې اتیا نړیوالو ادارو د ایران پر حکومت غږ کړی چې په هغه هیواد کې د افغانانو د اعدامونو لړۍ ودروي. د ایران او نړۍ د بشري حقوقو درې اتیا بنسټونو نن چهار شنبه په یو بیان کې غوښتنه کړې چې دغه اعدامونه د سملاسي ودرېږي. په بیان کې وړاندې راغلی پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو وروسته په ایران کې د افغانانو اعدام له تیر پرتله ډیر شوی او د دوی د شمیرو له مخې د روان 2015 په لومړیو 15 میاشتو کې 2 افغانان اعدام شوي دي. د بیان له مخې په 2014 کال کې په ایران کې 80 افغانان اعدام شوي وو چې د تیر پرتله درې برابره زیاتوالی ښیي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم وایي په ایران کې تر ټولو کمزور وګړي افغانان دي چې د ایران د اسلامي رژیم د اعدام د ماشین تر ټولو ارزانه قربانیان ګڼل کیږي. د مقدم په خبره د افغانانو پر ضد د کډوالۍ ضد تبلیغات د اعدامونو ته زمینه برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرکزی آسیا د برخې مرستیال ماری بشاپینګ په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت له وزیر عبدالعزیز الخلیفی سره د امریکا او قطر د ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کرنډی کرنن چهار شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر د دې کتنې په اړه لیکلي او زیاته کړې ده د ترهګرۍ او مخدراتو کو پر ضد مبارزه د غیر قانوني کډوالۍ مهارول او امریکا ته د ټولو امریکایي زندانیانو ستنول د خبرو اترو عمده موضوعات وو. اغلی ډیکر د لیدنې دقیق وخت یاد کړی نه دی. قطر په دې وروستیو کې د طالبانو له بنده د څو امریکایي زندانیانو په خوشی کولو کې مهم رول درلود. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو د لغمان ولایت په سیمه ییزو رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز لګولی دی. دغه مرکز پرون سه شنبه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي د دې بندیز له کبله د هغو ولایتونو شمیر چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول پکې په رسمي ډول منع شوي 19 ته ورسید. په خاطر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند ویلي و چې دوی به دغه بندیز په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې عملي کړي. د رسنیو ملاتړو بنسټونو د طالبانو دغه بندیز په کلکه غندلی. او د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال 14 وسلوال وژلي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې پوځ نن چهار شنبه د خبر دی او بیان په خبرولو سره خبر کړي. وړاندې په بیان کې راغلي د عملیات تیر شپه د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته ترسره شوي. د پوځ په بیان کې په عملیاتو کې وژل شوي کسان د هند ملاتړ لرونکي خوارج بلل شوي، هغه اصطلاح چې ډیر وخت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او ورته نورو وسلوالو ډلو ته کارول کیږي. دغه ډلې تر اوسه د دغو وسلوالو د وژل کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان پوځ ویلي د هغو وسلوالو له منځه وړلو ته دوام ورکوي چې په ټکو یې د هند له ملاتړه برخمن دي. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبری خبرونه کې. په ننګرهار کې خزینه خبریالانو ته د کار د دوام لپاره د محرم درلودل شرط شوی دی. خبریالانی وایي
دا مونږ ډېر زیات ستونزمنه خبر ده، ځکه چې زمونږ یا محرم نشته او یا هم کوي نو هغه به کار کوي او روزي او نفقې پسې به بیرون ته ځي.
بل لور ته ملبورن په انتون شاوخوا سلو افغان جنو ته د حقوقي زده کړو زمینه برابروي. دا به هغه جنو وي چې حقوقي زده کړې نیمګړې پاتې دي.
ډېره زیاته مفیده ده افغان نجونو ته، یوه روحیه ورکوي او امید یې ورته ژوندی کوي تر څو دوی هیڅکله ناامید نه شي.
کابل ښار والی د څارویو د خرڅلاو لپاره سیمې مشخصې کړې. هلته د کانګو د مخنیوي هڅې هم کیږي. کانګو څه ډول ناروغي ده؟
دغه ناروغي تقریبا د 3 to 10 ورځو پورې دوام کوي چې په ناروغۍ کې ناروغ د یو شدید تبې، سردرد، د زړه بدوالي، کانګو، د عضلاتو دردو څخه ډیر شکایت کوي.
او په نړیوالو مسلو کې به واوري چې واشنگتن د روسیې او اوکراین د جګړې اوږدېدو ته اندېښنه ښکاره کړې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. رازو د خبرونه د سر راپورته د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان ننګرهار کې د ځای طالب چارواکو په هغه پریکړه جوړ خوښيني خوړلې چې پر بنسټ د ولایت کې خزینه خبريالانو ته لشرې محرم پرته کارځای ته د تک اجازه نه ورکول کیږي. د سازمان په یوه اعلامیه کې چې پر نو وخت خبره کړې دغه اقدام نه یوازې په ښکارا د خزو د بنسټیزو حقونو تر پښو لاندې کول بللي، بلکې دا د بیان د ازادۍ او دغه راس پرسنیز برخه کې د خزو د ګډون د مخنیوي حادثه بللي دي. په ننګرهار کې د یو شمېر اف ام راډیوګانو مسؤلانو هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې څو ورځې وړاندې د ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا ورته سپارښتنه شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان ای جی ایس او ننګرهار کې ځای طالب چارواکو لخوا د خزینه خبريالانو په کار تازه محدودیتونه غندلي. د محدودیتونو کې له شرعي محرم پرته کارځای ته په نتګ او نارینه و همکارانو سره د ګډو خبرونو په وړاندې کول شامل دي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې پرون سه شنبه د جون درېمه خبره کړې په دې اړه ژوره خوښيني ښودلې او ویلي دي چې دا نه یوازې د ښځو بنسټیز حقوق تر پښو لاندې کول دي، بلکې د بیان ازادۍ په رسنیزه برخه کې د ښځو ونډې متوازن او آزادو معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي حق ته هم جدي زیان رسوي. په اعلامیه کې راغلي خزینه خبريالانو د ټولو خطرونو په منلو سره د خلکو د غږ پر رسونه کې خپل دنده ترسره کړي او دا ډول بندیزونه له رسنیز ډګره د دوی لرې کېدو ته زمينه برابروي. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو، نړیوالې ټولنې، د مطبوعاتو د ازادۍ ملاتړو سازمانونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له دفترونو غوښتنه کړې چې د خزو د دغه ډول ځپونکو پالیسیو په وړاندې خاموش پاتې نشي او دا چې د خزو لپاره پر رسنیو کې د آزاد، اغیزمن او خوندي حضور د ملاتړ لپاره عملی ګامونه پورته کړي. پیلامه کې د غراز د دې سازمان د خزو د کمیټې له قوله پر طالبانو غږ شوې چې د دا ډول استبدادي او تبعیزي محدودیتونو پر ځای د خزو لپاره په ټولو برخو کې په ځانګړي ډول پر رسنیز برخه کې د برابرۍ او درناوي پر بنسټ مشارکت ته زمينه برابر کړي. پیلامه کې اندېښنه ښودل شوې چې د خزو د ځپونکو اقداماتو دوام به افغانستان نور هم د نړیوالې ټولنې له سترګو غورځوي. په ننګرهار کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د نشراتو مسؤل قریشي بدون په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په دې ولایت کې د یو شمېر اف ام راډیوګانو مسؤلینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې څو ورځې وړاندې د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو ورته په یو ځانګړي ناسته کې خبرداري ورکړو چې خزینه کارکوونکي باید دفترونو ته له شرعي محرم پرته ورنه شي او د ښځو او نارینه همکارانو ګډې خپرونې هم باید بندي وي. د یوې اف ام راډیو مسؤل د نوم د نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې دوی باید په اعلانات جوړ نکړي، د نارینه سره باید غږ یو ځای جوړ نه شي او د دې تر څنګ نور هغه محدودیتونه و چې د خزینه خبريالانو پر وړاندې پر مونږ باندې تحمیل کړل او مونږ ته سپارښتنه وشوه تر څو دغه کارونه باید وکړو ونه کړو، نو د دوی په وینا چې قانوني چلند سره به مخ شي. دا هغه څه دي چې په ټوله کې د مطبوعاتو ازادي تر پوښتنې لاندې راولي، نه پرېږدي چې مونږ په ښه ډول باندې د خلکو غږ تر خلکو ورسو، نړیوالې ورسو.
په ننګرهار کې د یو شمېر نورو رسنیو مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. وی ویل چې لدی بندیز وروسته د دوی زیات شمېر خزینه کارکونکي په کورونو ناستې دي او دندې ته نه راځي. دوی وایي دا ډول محدودیتونه له دندې د خزینه خبريالانو د منع کولو په معنا دي. په ننګرهار کې وی خزینه خبريالې چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دا ورته ډېره ستونزمنه ده چې محرم له ځان سره دفتر ته بوزي، ځکه په خبرې ډېری خبريالانې هیڅ نارینه په کورونو کې نه لري.
ډېره زیاته ستونزمنه خبر ده، ځکه چې زمونږ یا محرم نشته او یا هم کوي، نو هغه به کار کوي او روزي او نفقې پسې به بیرون ته ځي. نو دا ډېره ستونزمنه خبر ده چې دوی زمونږ سره کار ته لاړ شي او بېرته دې راشي. او دا په یو ډول په دې معنا دی چې باید مونږ خزینه کارکوونکي له کاره ګوښه شو او په کور کې کینو او نه زمونږ غږ وسي او نه زمونږ تصویر وسي، او همدارز هغه کوم کم معاش چې مونږ ته راکول کېږي اوس په الحال له هغې معاش هم محرومې شو.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د کار او زده کړو په ګډون د ښځو په ټولنیزو فعالیتونو پراخ محدودیتونه لګول شوي. طالبانو پر رسنیو په ځانګړي ډول ټلویزیونونو کې د خزینه کارکونکو لپاره د مخ په خل جبري کړي او دغه راځي په ډیری ولایتونو کې د نارینه او خزینه کارکونکو په ګډو خبرونو هم بندیزونه لګولې دي. انده چې ویلي دي خزي او ریدونکو نارینه سره خبرونه کې اړیکی هم نشینی ولای. د دې ترڅنګ د 2014 کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په خپور شوی قانون کې آند خزو غږ او رد بلل شوی او دا چې خزي په لوړ غږ سندري، ناتونه او قرات نشي ویلي. کڅوم بیلابیل نړیوالو سازمانونو د طالبانو د محدودیتونو غندلې، خو طالبانو خپل پریکړه نه دی بدلی کړی او نه د جنو او خوځو په وړاندې خپل دریز نرم کړی دی.
و موریدل چې د افغانستان د خبريالانو مرکز وای چې په ننګرهار کې پرنجونو لګیدلې بندیز دوی اندېښمن کړي، حال تنجونو ته د کار لپاره محرم شرط ایښودل شوی. بل لور ته بیا د استرالیا ملبورن پانتون هغو افغان جنو ته د آنلاین زده کړو زمینه برابروي چې حقوقي زده کړې نیمګړې پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري لشبګمو ټولګیو پورته تر پوهنتون د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لا هم په خپل ځای دی، د استرالیا د ملبورن پوهنتون د مور یا مایت په نوم د یو تعلیمي بنسټ په همکارۍ یو شمیر افغان نجونو ته د حقوقو په برخه کې د زده کړو پروګرام پیلوي. د استرالیا ملبورن پوهنتون د جون دریمه په یو اعلامیه کې اعلان کړی، دغه یو کلن آنلاین پروګرام په افغانستان دننه او بهر د هغه افغان جنو د حقوقو په زده کړو تمرکز کوي چې د همدی برخې له زده کړو محرومي شوي دي. خو په اعلامیه کې د دې پروګرام د فایل د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوی او په دې اړه هم کوم جزئیات نه دی ورکول شوی چې له دې پروګرام وروسته به ګډون کوونکو جنو ته کوم سند ورکول کیږي او کنه. په اعلامیه کې راغلي چې دا پروګرام د مور یا مایت نړیوال بنسټ په همکارۍ پیلوي. په همدې حال کې د مور یا مایت تعلیمي بنسټ مسؤول او د هرات پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي پوخانی رئیس غلام شاه عادل ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی دا پروګرام پر راتلونکو میاشتو کې د هغه سل افغان جنود ملاتړ په هدف پیل شي چې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دي. دا وایي دا زموږ د ادارې یعنی مایت او د ملبورن پونتون ترمن د کار میشته. هغوی به دوی ته د نړیوالو حقوقو اړوند مضامین تدریسوي او هغه مضامین چې د افغانستان د کریکولم مطابق دي هغه موږ تدریسوو، او د دې پروګرام په پای کې دوی د لیسانس ډیپلوم ترلاسه کوي ترڅو د نورو زده کړو او کار په برخه کې ترې ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس په افغانستان کې په زده کړو د محدودیت له امله د ډېر شمېر نجونو لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دي. په بهر افغانستان کې دنن یو شمیر انجونی چې لز دکړو محروم دي وای کته هم دا پروګرام د محدود شمیر انجونو لپاره پیلېږي، خو دوی هر کله کوي او ټینګار کوي چې باید د افغان جنو د دکړو لپاره پراخه پروګرامونه پیل شي. زینب چې د طالبانو لورې لز دکړو منا شوی وای لز دکړو د محروم افغان جنو لپاره باید وګد مهاله پروګرامونه پیل شي.
او دا رنګ بنسټونه چې فکر نیسه چې افغان نجونو کولای شي خپل درسونه تر سره کړي او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، ډیر زیاته مفید ده افغان نجونو ته یو روحیه ورکوي او امید یې ورته ژوندۍ کوي ترڅو دوی هیڅکله نا امید نشي او وکولای شي خپل زده کړې ته او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
فاطمه محمدی چې په افغانستان کې د طالبانو لورې په زده کړو د نجونو لبندي وروسته ایران ته تللی وای،
چین برنامه ها میتونه دا ډول پروګرامونه از موږ د افغان جنو لپاره د هیلو یو ورنا کې دی شي ترڅو موږ وکولای شو لدې رڼا نه په ګټه اخیستنه خپل هیلې تعقیب کړو.
له 2021 کال اگست میاشت وروسته وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته ل شپږم ټولګي پورته تر پوهنتون د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شو. د دې تر څنګ خځې کار ته نه پریښودل کیږي، ل شهري محرم پرته سفر نشي کولای، په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې په ګډون هم محدودیت وضع شوی. که څومره بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شي، خو طالبانو تر اوسه نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د جرمني له کولن ښار څخه نن په زرګونو کسان د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي، دا ځکه چې هلته بمونه کشف شوي. دا چې دا بمونه د څه وخت دي تفصیل بل احمد شبره وو.
د جرمني د کولن ښار یو برخه نن وروسته تر هغه د ارواو په ښار بدله شوه چې د دې ښار له مرکز څخه په زرګونو کسان وېستل شول. دا کسان د دې لپاره له ښاره ایستل شوي چې د نړیوالې دوهمې جګړې د مهال درې امریکایي بمونه د سړک جوړېدو پر مهال وموندل شول. د دې بمونو د خونسا کولو لپاره دوکانونه وتړل شول، واټونه تر شول. د ښار له ختیځې برخې د راین سین غاړې ته د دویتس لمینې له شل زره ډېر کسان ایستل شوي دي. په دې سیمه کې 850 هوټلونه، نه ښوونځي، څو موسیمونه، دفتری ودانی او د ریل ګاډو تمځایونه هم تړل شوی دي. کولن له برلین، هامبورګ او مونشن وروسته د جرمني څلورم ستر ښار دی چې ویل کیږي چې باندې 2000 کلن تاریخ لري او کولن د جرمني تر ټولو زوړ ښار بلل کیږي. د کولن ښار په وپانه کې لیکل شوی دي چې د نړیوالې دوهمې جګړې له پای ته رسیدو وروسته کله هم دومره کسان له دې سیمې نه وبېځای شوي. د نړیوالې دوهمې جګړې له پای ته رسیدو اتیا کال وروسته د جرمني په بیلابیلو سیمو کې لا هم داسې بمونه پیدا کیږي چې له الوتکو غورځول شوې دي او نه دي چاودېدلې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
واشنگتن د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې پر اخیدو ته وروسته تر دې اندېښنه ښکاره کړه چې اوکراینی ډرون الوتکو د اونۍ په پایل کې د روسیې په شمال کې په یو شمېر هوایي ډګرونو کې هغه الوتکې په نښه کړې چې د اټومي وسلو د لېږدېدو وړتیا یې درلودې. بیا هم له احمد شي بره تفصیل اورو.
د اوکراین لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر استازي وایي د جګړې د پراخېدو خطر روسل هغه زیات شوی دی چې اوکراینی ځواکونو د روسیې دننه په څو هوایي اډو کې هغه الوتکې ووشتلې چې د اټومي بمونو د انتقال وړتیا لري. اوکراین د اونۍ په پیل کې په سایبریا او د روسیې په شمال کې هوایي ډګرونه په ډرون الوتکو ووشتل. د هوایي ډګرونه د اوکراین دننه د جګړې له لومړۍ کرښې څخه شاوخوا 3300 کیلومتر لري پراته دي. د اوکراین لپاره د امریکا د ولسمشر استازي کیټ کلاک فاکس نیوز ته د جون په درې موویل د کیف لدی بریدونو سره د جګړې د پراخېدو خطر لوړ شوی دی. شغلی کلاک زیاته کړه خلک باید د ملي امنیت ساحه وپیژني. کله چې تاسو د مخالف جهت د ملي امنیت ساحه په نقشه کوي یعنی اټومي ساحه نو دا په دې معنی ده چې تاسو د خطر کچه ورسره لوړې شي ځکه چې تاسو بیا نه پوهیږئ چې بل لورې به څه کوي. تاسو بیا ډاډه نه یاست. روسیا او د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ د ټولو اټومي وسلو شاوخوا 80% په وکیل لري. اټومي وسلې د ستراتیژیکو بم غورځونکو الوتکو د بالستیک توغندیو او له اوپتلونو څخه د توغندیو له لارې استعمالېدای شي. کلاک وای د اوکراین د ډرون الوتکو د بریټ لعمله نتائج شوی راپورونو ته اندیشمن یو چې ویل کېږي د روسیې په شمال کې د روسیې د سمندري ځواکونو پر اډې حمله کړې ده. د شاخلي کلاک په باور د بریټ تر ډیره پر روسي رواني اغیز شیندي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لفت د سیشن بي پروزوبل چې ولسمشر ترامپ ته د روسي د جنگي الوتکو په اړه د اوکراین د ډرون بریدونو په ارتباط وارلمخه خبر نو ورکړ شوی. روسي او اوکراینی استازو د روسي په شمال کې د اوکراین تر بریدونو یو ورځ وروسته د دوشنبه په پروسپې استانبول کې چې باندې یو سات مخامخ خبري وکړي. د دې خبرو په ترڅ کې یوازې د اسیرانو د تبادله پر سر موافقه وشوه. تر دې غونډې مخکې چېډونکو ویلي وو د سشکاري چې دواړه لوري لا هم سره لري دي او د اوربن په برخه کې موافقه تر رسیدل ستونزمن دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د طالبانو تر د حکومت تر وک لاندې کابل خر ولای وای چې په کابل خر کې د سرویو د پلور او پیر لپاره ځایونه ځانګړي کړي او لټولو خاریانو یې غوښتي چې یوازې له همدې ځای څاروي او پیری په دغه ځایونو کې د کانګو د مخنیوي هڅې هم تر سره کیږي. وړاندې به د کانګو په اړه درته ځانګړي راپور ولرو خو اوس راځو د کابل خر ولای د دې هڅو په اړه د راپور ته.
په داسې حال کې چې لوی یا د قرباني اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي د طالبان حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي وایي په کابل ښار کې د څارویو د پلور او پیر لپاره 12 ځایونه ځانګړي کړي او له ټولو ښاریانو غوښتي چې یوازې له همدې ځایونو څاروي وپیري. د دغه ښاروالي ویان نعمت الله بارکزي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یوې رالیږلي ویډیو کې ویلي چې په دې ځانګړیو شویو ځایونو کې د کانګو ویروس د مخنیوي لپاره د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت به د دوا شیندلو پروګرامونه هم ولري.
له ټولو خاریانو هیله کوو چې یوازې له همدې ځایونو څاروي واخلي. دلته د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت ټیمونه هم شته چې د څاروي په پوستکي او پشم کې وي او دوی په خپل دوا پاشي ولري. له ټولو خاریانو هیله لرو چې موږ سره فرهنګي همکاري وکړي او هغه کسان چې د واټونو په سر څاروي خرڅوي لاغوي وانخلي. د کابل ښاروالۍ د څاروي او څارنې سیار ټیمونه به هم په ساحو کې خپلې ګزمې ولري او ستونزو ته به رسیدنه وکړي.
په هغه معلوماتو کې چې کابل ښاروالۍ له ازادي راډیو سره شریک کړي د کابل اوسیدونکو ته د څارویو اخیستلو لپاره د ځایونه مشخص شوي دي. د لوګر په نوم د ټیلو ټنګ شاته د شهدای صالحین سرک اریا خارګوټی ته چیرمه د دالمان مانی شاته د کمپنۍ نه خاص قلی برقی کې د اتمی امنیتي اوزې شاته قلی زمان خان کې پل پاچا ته چیرمه د قلی زمان خان شپېته متره سرک ته چیرمه الو خیل سیمه دغه شانه مچا بابا مینه کې د ماموریت څلور لري لوی دیسته مزار هډی نه تیر شوی د سړک چپ خوا ته پلوچرخی کې د عزیزی هوتک بازار د کابل لوګر د سړک پوګدو کې د ملک شیر آغا سرای عمرو بازار او د بګرامی او سړک پوګدو کې پلنه وخت ټیلو ټانګ ته څیرمه په ورته وخت کې یو شمیر کابل ښاریان له هغو کسانو چې قرباني کوي غواړي چې د چاپیریال ساتنې ته جدي پام وړوي او په ښار واټونو او کوڅو کې د ککړتیا لامل نه شي. د کابل ښار اوسیدونکو خالد او مصطفی ازادي راډیو ته وویل
لوی اختر په ورځ باندې ډیر خلک د خپل کورونو مخې ته یا د کوڅو کې د دې اختر د قربانۍ ویني او دغه سې د نور ګندګي چې ته پرېږدي کم چې ماحول هم خرابوي او د صحت لپاره هم ډیر زرناک شي. نو خواهش د ټولو دوستانو وطنداران نه ده چې دغه نظر ونیول شي نو ډیر به ښه.
دوی د بلاکونو مخکې بعد د قربانۍ نه هغه صفایي نه کوي، هغه ویني چې تویږي کلمې چې وي یا غلری چې وي هغه هم پرېږدي. د هغې نه ګرمي ده، ډېر بد بوی خېږي کورونو ته او دې نه ډېر مرضونه پیدا کیږي. نو زما د خپلو ټولو مسلمانانو نه ورونو نه هیله دا ده چې کله قرباني وشوه د قربانۍ نه بعد کم هغه کثافات چې پاتې کیږي هغه په سم ځای کې یا ښخ شي یا هم خطا شي.
د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالۍ هم له کابل ښاریانو هم دا هیله کړې او ویلي چې د قرباني شویو څارویو پاتې شوي د ښاروالۍ لخوا ځانګړو شویو لویو سطلونو کې واچوي. کابل ښاروالۍ ویلي د دوی اړوند کارکوونکي دنده لري چې په هرو شپږو ساعتونو کې دا سطلونه تش کړي او د بیا استفادې وړ وګرځوي. د یادونې ده چې سعودي عربستان پنجشنبه د غبرګولې 15مه عرفه او 14مه د لوی قرباني اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې افغانستان کې به شنبه د غبرګولې 14مه د اختر لومړۍ ورځ وي.
و موردل چې په کابل ښار کې د ښاروالۍ لخوا د څارویو د خرڅلاو لپاره ځانګړي ځایونه په نښه شوي او د غراز ویل شوي دي چې په دغو ځایونو کې د کانګو د مخنیوي حادثې هم کیږي. په کابل کې د انتاني روغتون هم ویلي دي چې سږ کال د کانګو په پیښو کې تیر کال ته په کتو لاس تر 15% پورې زیاتوالی راغلی. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده، څنګه یې پیژندلی سو او د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه تفصیل ورته شوی. نن سبا چې خلک د قربانۍ لپاره د څارویو د خرڅلاو مرکزونو ته ځي نو تر بل هر وخته د کانګو ناروغي د خپرېدو امکان ورسره زیاتېږي.
قیمت از ګوساله استبل دته بچو جی 50000 اگر قدم جرامات کنی بر اخرین قیمتش میشه 45000.
سکل لولوی اختر وړاندې په کابل کې د انتانی روختون مسولان هو ویل چې د تیر کال پرتله د کانګو پیښو کې لاس تر 15% پورې زیاتوالی راغلی دی. د دغه روختون مسولانو تایید کړی چې تیر یو میاشت کې د کانګو شاوخوا سل مشکوکې پیښې ثبت کړې دي.
کانګو ناروغي یا وینابایدین کې تبا او یا هم د سی سی ایچ اف ناروغي چې په طبي اصطلاح ورته وایو، پایدای وهاده ساری ویروسی زونوزیز ناروغي او د منطقې.
فرید الله عمری د کابل انتانی روختون ترینر متخصص دی. هغه روختون چې د محل په کانګو اخته ناروغان پکې بستر دي. خاغلی عمری وایي چې کانګو د یوې کنې د چچلو په وسیله په مستقیم ډول انسان ته انتقالیږي او یا هم هغه محل چې انسان په ویروس ککړ څاروي یا د بدن نورو افرازاتو باندې ملوث شي.
هغه کسان چې د کنې په واسطه باندې چچل کیږي، یعنی په عامه ټکو باندې دغه ګنګ چې کله یو ځل ویروس د ځان څخه سره واخلي، بیا د ژوند تر پایه پورې کوم کسان چې چیچي ځنې اهلي حیوانات یا څاروي او ځنې وحشي څاروي چې کله چیچي د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کیږي، او همدارنګه بیکاره خواص د دې کنې یا ګنګ دادي چې کله دغه ویروس د ځان سره واخست بیا د ژوند تر پایه پورې د مونتان پاتې کیږي. یعنی زموږ اکثریت واقعات د کانګو هم چې جوړوي همدغه ګنګ یا کنې په واسطه باندې چیچل شوي وي د ناروغان. دوهم، هغه کسان چې ذبحه کوي یا قربانی کوي، نو که چیرې د دغه حیوان د افرازاتو سره یا د خولې د افرازاتو یا د وینې یا د ادرار سره په تماس کې کیږي او په خپل ځان بلخصوص په لاس یا پښو کې وغزه لري، یعنی زخم لري، که چیرې په کانګو اخته وي دی هم اخته شي. هغه کسان چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي، یعنی په روغتونونو کې بستر دي او پایوازان هغه وقایه یا مخنیوي لارې چارې نه مراد کوي، یعنی د غیر وینې افرازات او د خولې لاب سره په تماس کې کیږي، بیا هم کېدلی شي دغه اشخاص په کانګو باندې اخته شي. د ښځې نه خاوند ته او د خاوند نه خزه تا یعنی داخته خو خزه څخه خاونده او داخته خاونده چې په کانګو اخته وي کېده شي خزه ته د روغې انتقال شي.
کانګو چې طبي نوم یې کریمین کانګو هیموریجیک فیور یا سی سی ایچ ایف دی، د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د کانګو جمهوریت په کریمیا کې کشف شو. دا یو ساري ناروغي ده چې په مستقیم ډول د کنې په کانګو له اخته څاروي او د غراز ناروغ انسان نه بل ته انتقالېدای شي. تر ډیره هغه کسان د دې ناروغي له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نورو ډیر له څارویو سره سروکار لري. زبیر احمد د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دای وای او خې چې قصاب وو، تازه په کانګو اخته شوی او د کابل په انتانی روغتون کې بستر دی.
وختي کې مریض مو که مریض شد، تب آمد د جانش دو روز پیش، بعد از او دلبات میشد.
زموش پر ناروغ باندې اول تب راغله، بیا د زړه بدوالی ورته پیدا سو. کله مو چې د ولایت روغتون ته یوړ او ماینه مو کړ، راته ویل چې کانګو باندې اخته دی. بیا مو انتانی روغتون ته یوړ او هلته بستر دی. تازه خونریزی هم ورته پیدا شوی، اموز ورته وینه ورکو.
خونریزی نداشت، باز روز خونریزی پیدا کرد، باز خون طلب کردن، باز ما خون برش رسانده رایستیم.
څنګه پوشو چه یو کس په کانګو اخته دی او د ناروغ کس وجود کې کومه نخه نخانه ښکاری؟ دا پوښتنه د انتانی ناروغیو یو بل متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری داسې ځواب کړه.
البته دغه ناروغي په حیواناتو کې چې دا ډیر شدیده نه وي، په عادي شکل باندې وي، خو فقط په حیواناتو کې په شترمرغانو کې چې دا دغه ناروغي نسبتا شدیده وي. په انسان کې دغه ناروغي چې کوم وخت کې دغه ویروس انسان وجود تر دننه شي او ناروغي رامنځته کی، دغه ناروغي تقریبا د 3-10 ورځې پورې دوام کوي، چې په ناروغي کې ناروغ د شدید تبې، سردرد، زړه بدوالي، کانګو، د عضلاتو د غوخو یعنی د دردو څخه ډیر شکایت کوي او ډیر د دردونه موجوده پکې. همدارنګه د ناروغ په پوستکي کې یو ډول شینرنګ ټاپې داغونه پیدا کیږي چې دا اصلا په پوستکي کې د وینې بهیدنې د وجې نه رامنځته کیږي.
څو وخت کانګو انسان د مرګ کومې ته رسوي؟ ښاغلی شینواری وایي د مرګ خطر هغه وخت زیاتوي چې کانګو ویروس د پوزې له لارې د خونریزي او د ځیګر د تخریب لامل شي.
ناروغي یو شدید سیر اخلي او یو په شدید شکل پرمختګ کوي، چې دغه شدید نه په شدید شکل کې دغه ناروغي د زیګر د تخریب، د زیګر د لمنځه وړل او د شدید خونریزي سبب کیږي، چې دغه حالتونو د وجې نه د ناروغ د مړینې سبب کیږي.
روغتیا پالان وایي د کانګو درملنه یو څه پیچلې او سخت ده، نو خلک باید وقایه یا مخنیوي تجدید تدابیر ونیسي. نو پښتنه دا چې څنګه خلک یا په ځنګړی توګه هغه کسان چې قرباني کوي ځان له کانګو ساتلی شي، ډاکټر فرید الله عمری په اړه وایي.
اول دا چې کله موږ زو یو څاروي اخلو په ګنج کې، موږ به د حتما ځان سره د سکش ولرو، یعنی ضرور دا نه ده چې موږ هغه ته شاهکاری کوو او بدون دونه چې د سکش مو پلاس وي په څاروي او حیواناتو باندې لاس وایو. نو په دې ترڅ کې کېدلی شي چې په څاروي لاس وایو د هغې په خپله باندې په هغه واژګړو کې یا په هغه ویښتانو کې د کانګو کنه یا ګنګ شتون ولري او موږ هم د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کړي. چې کله مو څاروی راوستله او ورسله دعا او تکبیر څخه چې هغه حلالیږي، نو هغه کسان چې حلالیي او په دا کې ګډون کوي یعنی کومک ورسره کوي، هغه باید په خپل لاس کې کوم زخم ونه لري او دې تر څنګ ماسک او دستکش او پیشبند موزې دوای په پښو باندې او څلور دریم دا چې کله مو د حیوان قربانی کا باید پرې دو چې هغه وینه مکمله تخلیه شي او ورسره ته د هغه وینه د تمامېدو څخه هغه ځای چې په وینو ککړ ده هغه باید اوبو صابون په واسطه باندې پاک پریمینځل شي یا هم د کلورو په واسطه، او د هغې څرمن باید پوس شي او په پلاستیک په کوم ځای کې کېښول شي.
په کانګو اخته کورنۍ څاروي لکه غوا او پسه کومه خاصه نښه نه لري، نو له همدې کبله روغتیا پالان وایي چې له څاروي سره په تماس کې خلک باید احتیاط وکړي. کانګو کومه ځانګړې درملنه هم نه لري، خو ناروغ ته یې د ویروس ضد دارو درمل ورکول کیږي چې تر ډیره ناروغان ورسره ښه کیږي. هم د ساينس ډایرکټ وی پانی د راپور لمخې له 2013 کال نه تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د کانګو 4,445 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې 944 هغه یې مثبتې وې. په هرو سلو مثبتو ناروغانو کې 40 هغه یې مړه شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ قدرمنو وګړي سکون کو زبرښنا هم فاریو زربې هم تاسو ټول ته شرف پاس وای ما د ولسم ټولګي جغرافیه مزمنه هم لستم قدرمنو سکون کو نن ورځ موږ تاسو په هم لست کې درسي اهداف به ماغه موجودانه چې نن ورځ به موږ تاسو در بحث لاندې ولرو. عبارت دی له لومړی سوداګری او اهمیت، دویم کورنۍ سوداګری، دریم بهرنۍ سوداګری، څلورم د هیواد وارداتو او صادراتو انډول کچه. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لست ولولو او په حق لبه په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړو زده کوونکو د پراته وجو دقت په هیله ما هیله ده چې د لست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. وګړو زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، نن ورځ موږ ستاسو په لست کې لومړنی موضوع د سوداګري او د هغې د اهمیت اړوند. موږ تاسو به سوداګري او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو. لومړی موږ تاسو سوداګري پیژنو چې سوداګري څه ته ویل کیږي او د سوداګري څخه موږ تاسو مقصد څه دی. قدرمنو زده کوونکو، سوداګري په حقیقت کې د شیانو او خدماتو تبادله کول دي، یعنی هغه شیان، هغه تولیدات چې موږ تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړو، د دوو شیانو تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګري په معنا سره یادول کیږي. یا هم موږ ویلی شو چې د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د پولي کریډیټ لوري څخه دغه سوداګري سرته رسول کیږي، یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولي کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي، یا هم د پیسو واسطه سره سرته رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوی اضافي اجناس او خدمات تبادله لپاره وړاندې کوو، دغه موږ تاسو سوداګري وایي. نو همیشه سوداګری چې د درنو ځکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي. د دې د څنګه درمنو وګړي ځکونکو موږ ویلې سوچي سوداګری په خپل کله چې تولید شوی اضافي اجناس او خدمات د تبادله لپاره وړاندې شي، سوداګری ورته ویل کیږي. یعنی سوداګری اصلي باندې چې د مالونو ساده راکړه ورکړه د یو له بل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړي وو، سیریا هم په شرکت یا هم په افریقا کې جوړ کړي وو، سیږي د هغه ساده راکړه ورکړه موږ او تاسو سره ورسو، یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سره ورسو، د دې موږ او تاسو سوداګری وایي. خو په نن وختو کې درنو ځکونکو، دغه سوداګري چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فار ځینې حل لارې چارې پیره پرې سوي دي چې د هغو د طریقو د طریقې څخه سوداګري سرته رسول کیږي، چې سوداګري کول په خپل د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل ګرځي. خوشو زکونکو، په ډیرو پخوا وختونو رئیس خلکو به چې کله دغه سوداګري سرته رسوله، د چې و دا په ډیر عامه طریقه سره به سرته رسول کېدله. یعنی انسانانو به په خپلو سیمو کې د اضافي شیانو په تبادله لاس پورې کړی و، چې وروسته بیا سوداګري شاوخوا سیمو ته او وروسته بیا لیرې سیمو او پرتو سیمو ته ورسېدله، چې دغه پراخوالی سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ په کښې راغلل. نو موږ ویلی سو که چېرې موږ او تاسو سوداګري سرته رسوو، هغه اجناس او هغه خدمات چې موږ تاسو پرتله کوو د یو بل چا سره تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړه ورکړه سرته رسوو، یا هم همداسې د دوو هیوادونو ترمنځ سوداګري کوو، یا هم د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسول کیږي، نو باید موږ تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو، چې د هغو له ټکو له جملو څخه لومړنی درنو زده کوونکو، د اجناسو اضافي تولید باید موږ تاسو سرته ورسوو. کوم اجناس موږ تاسو لرو، د هغو تر څنګ باید موږ تاسو څونه چې ضرورت د هغه څخه په زیاته کچه سره موږ تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یا په افریقا کې ولرو. دویم، د دې تر څنګ په ټاکلي کسب او څانګې کې باید موږ تاسو تخصص ولرو. یعنی که چیرې زه سوداګري کوم یا هم تاسو سوداګري کوي، خپل ځان ته یو شرکت لري، یو کمپنۍ لري، یا د ټوکرانو کمپنۍ ده، یا هم یو د وچې میوې کمپنۍ ده، دغسې یا هم د لندې میوې کمپنۍ ده. که چیرې تاسو دغسې یو کمپنۍ لري په هغه ځایو کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري، نو باید هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري، تر څو وکولی سي هغه شیان وپیژني، د هغو په ګټو پیدا باندې وپوهیږي، د هغو دپاره مارکیټینګ سرته ورسوي. همدارنګه بل مهم ټکی چې دی تولید د کار ویش پړاوونه ته باید ورسو، یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو هغه باید کاری ویش سره ته ورسول سي. د دوو سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو، چې یعنی په کندهار ولایت کې د تولیدات څنګه پرودل کیږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی، په کابل کې څنګه دی، یعنی باید د دوو سیمو ترمنځ دوه د تولیداتو ترمنځ توفیرات وپیژنو او هغه ترمنځ هغه کومه ډیفرنسیه چې ده هغه باید وپیژنو. د دې ترڅنګ سیاسي، کلتوري او ګمرکي خنډونه باید موږ تاسو ونه لرو، یعنی کله چې موږ تاسو د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو نو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه اوسېږو چې آیا دلته په دغه سیمه کې به زه د کوم سیاسي ستونزې لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې، دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چېرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم خلکو ته وړاندې کوم، هغه پروګرام رنګارنګ اجناس ما جوړ کړی دی، نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه اوسېږم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم تر څو وکولای سم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګه د دې ترڅنګ د لیږد او رالیږد لپاره باید ښه وسایل ولرم چې د هغو له لارې څخه وکولای سم اړیکې د خلکو سره ټینګې کړم، یعنې کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي هغوی ته په سم وخت سره ورسوم او هغوی د غزما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې ترڅنګ بل مهمه خبره چې ده هغه په خپل د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناس ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناس ته اړتیا ولري، نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپل سوداګري کې پرمختګ راوړو. ترنو زده کوونکو همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد دی چې ډیره په خاص د جغرافي موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولای شو چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي. نو موږ ویل سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دي، نو ختیځ ته د هند او چین تمدن او لویدیځ ته یونان او روم تمدن دي، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل نو د هیواد وګړو سوداګري راکړ راکړ په کړه کې کېدل چې دا د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس پلی برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د هیواد کورنۍ سوداګري په حق معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کیږي او په کومه طریقه سره ده. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه، البته موږ تاسو سوداګري د تاریخ سره شناس بولو، هم چې نه د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلی چې څنګه موږ تاسو کولی شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولی شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو زده کوونکو له ډېر پخوا راهیسې څخه د ډېر لرغوني زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی، خو نن ورځ په افغانستان کې د نننه سوداګري ښه پراخه شوې ده، چې د دې علت یوازینی علت یې هم لامل چې دی هغه پخپله په افغانستان کې د زیات شمیر وګړو اوسېدنه یې هم استوګنه ده، د نفوسو ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دي او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایل ته د خلکو ورس په ورځ باندې اړتیا زیاته شوې ده، چې دا د دې لامل ګرځېدل دي چې په افغانستان کې بیلابیل اجناس پیدا سي، تولیدات سرته ورسول سي او همدارنګه راکړه ورکړه سرته ورسول سي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویلی سو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په زموږ په هیواد کې زیات تورته ضرورت ستا ده، چې افغانستان بیلابیلې سیمې لري، نو د بیلابیلو ونو بوټو کرنی تولیداتو یې دې ته ښه لاره هواره کړې ده تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول سي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربېره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې ترڅنګ دي ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې، چې د هغو له جملو څخه پخپله وریجې دي چې وریجې پخپله په افغانستان په تودو سیمو کې چې اوبلرونکي سیمو اوسېږي، په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګه لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډېر کرل کیږي، چې طبعا دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نورو سیمو چې هلته وریجې نه پکښې کرل کیږي پلورل کیږي، او وروسته بیا دغه نورو سیمو ته وړاندې کیږي چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې تر څنګ بل شي دي غالي دي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدیږي، چې نه یوازې د هیواد دننه بازار کې پلورل کیږي بلکې مهم صادراتي کلم دی چې په دې توګه سره ټولو هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لیږدول کیږي چې دوه محصولات دي د هیواد په سوداګرۍ کې پرمختللي پرمختګ کړی دي چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کیږي، چې دا څلوېشت کلونو کې چې زموږ هیواد زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دي نو لږ څه د دې په سوداګرۍ کې کموالی راغلی دی، خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي اوس وروسته بیا هم د دوی په بیا رغونې باندې کار پیل شوی دی، نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي او خلک سوداګرۍ ته مخه کړي. د دې تر څنګ در مونږ زده کوونکو بهرنی سوداګری پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرنی سوداګری په کوم ډول سره سرته رسول کیږي. بهرنی سوداګری هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګری له جملو څخه شمېر کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لوی وچې په منځ کې موقعیت لري، یعنی د آسیا د لوی وچې په زړه کې موقعیت لري، نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیتي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پیژندل شوی او کانی او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کیږي او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري. چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی شو د افغانستان بهرنی سوداګري لارې چې دی په مهمو برخو باندې ویشل شوي چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کیږي. دغه ډول سوداګري تر نوزه کوونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمیر سیاستوالي هیوادونو لکه پخوانی شوروي اتحاد او پولینډ، چین، بلغاریا او د نورو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم شو آزاد حوزه و چې په لویدیځ اروپا، امریکا متحده ایالات او جاپان کې و. دریم هم په خپل چې و د هند نیمایي و چې سوداګریزه حوزه و چې د هند نیمایي و چې د سره د افغانستان سوداګري ډېر اوږده تاریخ لري چې د وخت په تیریدو سره دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولی دي، یعنی زموږ د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو بهرنی سوداګري وپېژندل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د وارداتو او صادراتو انډول هم د هغوی کچه پېژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویل سو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي، ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کومه توګه سره سرته رسول کیږي. خو د هیواد نن کورنی تولیدات چې دي زیات سی وی دی نو د صادراتي اقلام دی ډولونه یې هم شمیرنه چې دي هغه په دا ورستی کلونه کې د هیواد صادرات تر ټولو باید چې د نورو تیر کلونو په پرتله سره کم شوی ده، خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهر څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته په ناتې یې مسپه کې یو جدول کړی دی چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې د هغو صادرات او واردات ترمنځ تپوبیت او توپیرونه وپیژنو چې موږ ته په جدول کې کال را کړی دی. واردات یې را کړی دي، صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات یې موږ تاسو ته نشه کړی دي چې په کال 2018 کې واردات چې زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2,425 ته رسیدل چې صادرات بیا 0.1 او همدارنګه توفیر چې د دې د 2,315.9 ته رسیدي چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګه په مسلسل سره ټول کلونه موږ تاسو ته په نشه کړی دي او په حق لای معلومات ترکړي دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي، دویم بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت تلپه مان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا و احترامات مقبول کی قدر منو ګللی زکون کو زبرش ناغم خاری و زربه هم تاسو ټول تشریف واس ما مدد ولسم ټولګي جغرافي مضمون نه هم لوستا هلا د چي تاسو ټول قدر منو ګللی زکون کی برات رو غو جوړ صحت مند او سړي عبد صحت چمه بم پتن وی نن ورځ مل استاد سو پنه هم لوست کی هغه درس موجودان چې نن ورځ به مو تاسو ولو عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کې دویم ټلیفون دریم انټرنیټ ایمیل او فاکس دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ مو تاسو ولوست کی ولولو کلبې بشپړ معلومات ترلاسه کړو نه هلمند يم چې تاسو ټول کډر من سکون کې د لوستر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه ځافې ورو سکون کو وس هم را ګرځو د خپل نن ورځې نوې لوست پر لور باندې زموږ راسته سو د نن ورځې نوې لوست په درس کې لرنې موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حق لده نو درنو سکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمه مو اوریدلې ده خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوښتنه شو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې استفاده کړه وروز د کونکو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لمړي ځل لپاره په 1300 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان سلطنت په وخت کې پیسې پرې چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زمرد ګران هیواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلحصار کې د چاپیار خانې په نام سره په لوی ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړې سپلې نو د یو مسکال او دوه مسکالو په وزن سره دولتي مکتوبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوی ډول سره د پوسټخانې په مرکز کې منله او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دی استول دی وځي سره خو بولي سمته نو دغه ټول شان به دلته رجستر کېدل او ورسته به د پوسټخانې په مرکز کې منل کېدل او د پوسټخانې د مرکز څخه به بیا د پوسټ د پوسټې د ټیکټونو او د شهي نثار او د هغه وخت په مروجو سیکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتوبونو او لیکونو د پاسه نسپول کېدل او هغه ته به استول کېدل او د هغه وخت مشهوره پوسټي ټیکټونه چې و د زمري د سر په نامه سره یادېدل او نسپول څخه مخکې به دغه پوسټونه چې په یو گنج غوسېدل نو په دغه وخت کې د پوسټي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په پام کې نیول کې نه نیول کېدی یعنی په ټاکلي وخت سره بدی نه رسیدل نو د انتقال د پوسټي د ټاکلي حد تابع وو چې په دې وخت کې درنو ځکون کو دغه کوم پوسټونه چې و اندا کوم سمناله چې و یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به و چې دا به انتقالېدل نو هغه وخت دولتي مکتوبونه د پورمی کلمه ور باندې لیکل شوی و چې په کله دا پوسټ ګنل کې دا او د پوسټ برادر په نامه سره یادېدل او دغه پوسټونه چې به و د اس په واسطه سره به د ویسم څخه وګړي سم ته انتقالېدل یعنی پر اس په بس پر کېدل دغه پوسټ رسوونکي کسان چې به و پر اس بس پر کېدل او له هغه خاصه باندې چاپیار په نامه یادېدل او اصلي ځای ته به دغه لیش ډول چې د مکتوبونو ویش د مستهیمانو لخوا څخه کېدل چې د لیک تر رسون کې په نامه سره یادېدل لکه پوسټ رسون کې چې موږ تاسو ته وایو په عامه اصطلاح کې کبه په کوم دولتي مکتب بیا هم په بهرني هیواد د کوم شی استول کېده نو د هغه استونه به د ځانګړي کسي د لخوا څخه تر سره کېدل او دغه ټول اجراءات چې ودرو نه ځکون کو په 1300 میلادي کال پورې دوام درلودل چې بیا ورسره د هغه څخه په 1902 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ د ورکی د پوسټ منظم کارونه رامنځته سوله چې د هغه څخه ورسته په 1900 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې پوسټي کارونه پر مخ باندې لا اولاد الله اولای هم په دې لار کې پرمختګ وکړ د دې لپاره چې دغه همونو نقل سره ورسیږي نو په 1902 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنز د لمړي ځل لپاره د فوسټي د همونو نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیستل ول چې راکړه ورکه په د یو دفتر په تور هم کې هم جوړسول او نور دفترونه په اسلام قلعه کې د ایران په طبيبات کې مزار شریف کې سپین بولدک او تور غونډي کې جوړسول چې د افغانستان زیات شمیر دغه راکړه ورکه به د دې لار څخه سره رسول کېده د دې تر څنګه درمن او ګلالي ځکون کوز مر په ګران هیواد افغانستان کې په 1400 مریض کال کې د مهاجراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره او پوسټي سرویس یا هم د خدمات سرته رسول چې موټر له کابل څخه به دغه خدمات سرته رسول چې دغه له موټرونو څخه به کابل د ترهم او کندهار پورې لار باندې دغه پوسټ رسول کېدل او همدارنګه د افغانستان په پوسټ کې پوسټیکل مونږ چې شامل و هغه لکه مکتوبونه و مکتبونه همدارنګ پوسټ کارتونه و کوچنی بستې و همدارنګ چاپ شوی مواد و ډونډي پانی او پارسلونه پکې شامل و چې د دې کلمونو تبادله یې هم راکړه ورکه چې و د زمکه د حواله لاري څخه په دنني او خدماتو سربیره په نړیواله کچه د اریانا افغان هوایي شرکت لپاره هم تر سر کې لګدله چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمیر کېده. نو درنو زده کوونکو دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په حق له معلومات لاس تر راوړل هله د چې تاسو پوسی او سیږي او معلومات متر لاس کړی او سیږي اوس هم د لوست راتلونکي برخه ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکې په حق له چې اړیکې هم د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګول چې یوازنی وسیله یې ټلیفون دی د دې په حق له په معلومات لاس تر راوړل چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ ګران هیواد افغانستان کې راوړل سو او دا ګټه اخیستنې هم د استفادې وړ وکړسته. ټلیفون یا هم موبایل چې دغه وسمر په ګران افغانستان کې اوس مهال په ډیر اسانه توګه سره او په ډیر عامه توګه سره ترې استفاده کیږي. نو دغه په لسمه پیړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراګانې کله چې رامنځته شولې نو د اکاسي سینما چاپ او د سنور چې و د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستله. خو ډیره مهمه اختراع چې په هغه وخت کې وسپل درنو ځکون کو هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلګراف و چې د چټک تفاهم اړیکې لیرې سمو سره رامنځته کړلې چې په خوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې بنن ورځ موږ تاسو لیکو لیکي میاشت کال بعد به هغه کسان ته ورسېږي میاشت کال بعد به موږ تاسو ته زموږ د لیک جواب راتلی. نو دا چې و ډېر زندري پروسه و خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسول نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټک شوله او د لیرو او پروتو سیمو ترمنځ واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ تاسو په عام اصطلاح سره ویلی شو چې ټلیفون په خپل چې دی له دوه کلمو څخه خاص او دی چټل د ویلو په معنا سره راځي او پون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ټلیفون لمړنۍ دسکا چې د میسي سیمې لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنی ځای چې د یو کیلومتر وجدوالي فعالیت باندې پیل وکړل او بل لین چې ودرونه ځکون کو د امیر له استوګنی او د هغه تر کمانډانی پورې غځېدل وو. دریم لین بیا د ارګ له دروازې څخه تر بابر تر باندې پورې غځېدل وو چې زموږ په وارکی د ټلیفونونو لمړنۍ بیټرۍ لرونکي سويچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت درلودله او ورسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارګ په شمالي سلی یا هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پایته ورسېده نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی د دې پاچاهۍ په دوره کې په 1298 مریض کال کې د یو پرنسوس لینا سويچ بورډ د شاه د شمشيرات پوسټخانه په ودانی کې نصب شو او ټلیفوني اړیکې د مرکز او نورو شهرونو ترمنځ جوړې کړل چې له همدې کبله څخه د هیواد پلازمینه د ټلګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وترل شو او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شي چې اړیکا او ارتباطات ونیسي. همدارنګه کډرمن او ګلالي ځکونکو دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې و په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې لټېپونونو څخه ګټه اخیستل ریواج و خو ورسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل سوله او دغه پروسې ته لا هم دوام ورکول سو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لېجل او رلېجل پیل سو. ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمې لین د غوزیدنې او لوی لارو په اردو کې د پایو په نسبولو سره ممکنه شوله چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سويچ بورډ د خبرولو له مرکزي څخه لېوځي څخه د سويچ بورډ مسؤل کسانو د افریټلونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته کړل. همدارنګه درنو ځکونکو موبایل په 1980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل شو چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ ویلی شو درنو ځکونکو چې دا ارتباطات په بندري هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منځور باندې لوی خصوصي کمپنۍ چې کله جوړې شولې لکه هغه له جملو څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان وی سیم او روشن کوم د سکاچ و په ډیرلا سعودو اټم مریس کال کې ای ټی ام د ام ټی ان په ډیرلا سعودو ورتلور اټم مریس کال کې او اتصالات او افغان ټلیکام په ډیرلا سعودو پنځاتم مریس کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه قدر من زده کون کو زمر د هیواد ټلیفوني کوډ چې دی 0032 یا هم جمع 02 چې دی کوډ په مرسته باندې مرتاس کول سه له بهرنی هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکی ټینګ کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځنی ستونزې او ډیری چټکی او لږ وخت کې حلیږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډیره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. قدر مونږ د کوم کو تر دې دم پر موږ تاسو موبایل و پیژندا یا هم ټلیفون په ټلیفون مو پیژندا د هغه په حق معلومات لاس تر وړل وسام د نو سترتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انټرنیټ ایمیل او فاکس و پیژن کلاند او خلاص ډول سر کچیر موږ تاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هواد پرمختګ لامل کړي یا هم کچیر موږ تاسو وایو له د انټرنیټ شبکې چې د کمپیوټر او له هغه څخه د ګټه اخیستنې طریقې د په ویدنې لپاره اړینې دي. کچیر موږ تاسو غواړو له انټرنیټ شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ ته ضرورت لرو تر باید کمپیوټر سره و په هیجو دغه انټرنیټ شې دی درنوز د کونکو په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې هم دغه ان چې وو د امریکا د خوا څخه پیل شو په هغه وخت کې د انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادله د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې ورسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سور سنوي د یو ځکه دلو د رامنځته څخه رامنځته شو چې په 1980 مریز کال کې کلونو په لسیز کې په ټوله نړۍ کې په میلیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلې دي او هغه وسیله چې د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان لري د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړه. نو موږ ویل شو چې انټرنیټ له دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنی انټرنیشنل یعنی نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ به مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ول معلومات ترلاسه کولی سي هغه چیرې ورځنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوون کوم همدارنګ موږ تاسو ایمیل په حق لولو ایمیل چې دی یا هم برښنا الیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ تاسو له مطلوبه څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د غوښ سره کار لرو د هغه سره ایمیل ادرس لاري اړیکې ونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولای شو چې د هغه سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغه څخه ایمیل ترلاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتس اپ او فیسبوک او د نور شان په پرتله باندې ډیر سیف او رسمي دي چې په هغه سره موږ تاسو کولای شو د تری کارونه سره ورسو او ځینې معلومات د هغه څخه لاس تر راوړي. همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغه په ډېرې اسانۍ سره کولای شي خپل ورځنی ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه کډر مونږ ځکه کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د پاکس د دسکا په حق معلومات ولو چې پاکس ته ویل کې چې پاکس د دسکا چې د درنو ځکه کوونکو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دسکا په څو ثانیو کې استول کیږي. پیغامونه چې دی دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمه څخه بل سیمه ته استول کیږي دغه پیغامونه د لیکنې پیغام په توګه سره اخیستل کیږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه پاکس د دسکا چې د پروتوکول په پی ماشين ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دسکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدلوي او الکترونیکی نشو. همدارنګه د انتقال ور د سکاولو جملو څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا دغه لاس ترغلی نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرابطه تر باسي چې مرابطه کولې سو معلومات دې څخه لاس تر راو. دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیوادونه کې په زیاته کچه سره دغه پاکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر مرابطه سو مرګان د افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات کول وستل که څنګه چې موږ تاسو پوسټ و پیژندې په لوس کې همدارنګه ټلیفون او موبایل مو پیژندې او د دې ترڅنګ نن ورځ موږ تاسو په لوس کې انټرنیټ ایمیل او فاکس په حق معلومات لاس تر راوړل. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دنده را کورنۍ دنده کې انټرنیټ تعریف کړي دوی فاکس تعریف کړي درې ټلیفون تعریف او په کوم کال کې اختراع شو څلرم افغان بسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شو. نور نو تاسو د نن ورځ لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تل په ماشه وخت ولري.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422311.
Oh,
غیر